Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د معمول سرسم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد پرون کابل کې وو او ویل کېږي چې دغلته یې له افغان چارواکو سره د بندیانو د تبادلې یعنی له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په اړه بحث کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخې د ستونزې هواري کې همکاري ورسره وکړي. او د امریکا کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استضا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیستې تصویب کړه. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون ماښام د ملي والی د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. اجرایه ریاست پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له عبدالله سره په افغانستان کې د سولې په اړه د خپلو وروستیو لیدونو او سفرونو په اړه غږېدلې. د خبر پاڼې په حواله عبدالله عبدالله د امریکا هڅې ستایلي چې په افغانستان کې یې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کوي. هغه ویلي چې سوله د افغانستان د حکومت او ولس لپاره لومړیتوب لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی د تیرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وو او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یې د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو رپورت کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان چارواکو سره د هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون دوه بهرني استادان خوش شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دا دوه استادان له 2016 کال څخه د طالبانو سره برمته دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو رپورت کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د خبري اژانس په وینا د ښاغلي خلیلزاد له هڅو خبر دی وایي زلمی خلیلزاد د بندیانو د تبادلې د یوې داسې موافقې هڅه کوي چې په ترڅ کې امریکایي کیو کینګ او استرالیایي تیموثی ویکس خوشیشی او ورسره د سولې د هڅو بهیر بیرته پیل شي. دا خبري اژانس په رپورت کې وایي د هغه اتیا کسانو په ډله کې چې طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي د طالبانو د مشر د مرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی له 2 کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت سره بند دي. هغه چارواکي چې په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبر دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې د بحثونه له دې کبله ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت د هر ډول توافق لپاره اوربند د شرط په وړاندې ایښی دی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د نشتوالي یا کموالي د ستونزې هواري کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل که خلک له عامل منفا پروژو ساتنه کې مرسته ورسره ونه کړي د برېښنا د پرچوي ستونزه نشي حل کېدی. وحیدالله توحیدی وویل
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشن
دی وی که خلک یا ډلی د خپل ګټو لپاره برېښنایی ستنې پایې الوزوین واضحه ده چې ستونزه نشي حل کېدی. خو که خلک موږ سره همکاري وکړي ستونزه هواری دی شي. نصرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د 8 په ماخام د جنوبی سالنګ د تنګیا غجان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایا په ماینوالو زوله. له دې عمله د برېښنا شرکت ته سباندې 6 میلیون افغانۍ تاوان ورسید او 2 ورځې کابل او 11 ولایتونو ته د وارداتي برېښنا جریان پرېو. د برېښنا شرکت ویاند ویل په دې پیښه کې د سیمې یو شمېر اوباشو وګړو لاس درلود. دا پروان دولتی پانتون رئیس او یو شمیر محصلان وای چې د نجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د نجونو په لیلیه کې اوسیدونکي نجونې دعا کوي چې غیر مسؤول وسلوال کسان لیلیې ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت نا وخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکو یې غږ نه دی اورېدلی. د پروان دولتی پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده‌ای ما اینجا اعتبار کردن سر پروان
دوی مو کورنۍ دلته سبق ویلو تر استولی خو متاسفانه امنیت دلته خنه دی موږ څو واره غوښتنه کړې چې لک تر لګه د شپې لخوا زموږ د امنیت لپاره خلک وګمارل شي خو متاسفانه چا زموږ خبر نه دا اوریدلې. د پروان دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی هم تایید کړی چې د پانتون امنیت خنه دی وسلوال غیر مسول وګړي کولای شي پانتون ته آزاد تګ راتګ وکړي او څوک پوښتنه نه کوي. خو د پروان والی وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پیښه نه ده شوې. د والی په وینا نشي کولای د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس حکماري والی دانه دی ویلی چې د هر وګړي امنیت ساتل او یا دنجونو امنیت دنجونو دلیلی د امنیت ساتل چې کېده شي ل امنیت ستونزو سره مخ شي لا یو بل سره توپیر لري او کنه. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیضا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رای ګیري وکړه چې ټول جمهوري غوښتونکي او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رای ورکړي. په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبت او 106 نوي غړو منفي رای ورکړي. د مجلس مشر نانسي پلوسي د سپتمبر په 14 غوښتنه کړې و چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیضا په اړه تحقیقات پیل شي. د کانګرس په استازو مجلس کې پرونی رای ګیري د پلوسي د غوښتنې لومړی رسمي ملاتړ بلل کیږي.
It's a sad day because nobody comes to Congress to impeach a president of the United States. No one.
هغه د کانګرس غړو ته ویل دا خوښینون کې ورځ ده ځکه هیڅوک کانګرس ته د دې لپاره نه راځي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر استیضا کړي. موږ دلته کار ته راځو که د امریکا آینده جوړ چې د امریکا آینده جوړه کړو. موږ لوړه کړي چې د اساسي قانون ساتنه به کوو. کله چې د ولسمشر کړه وړه دې ته اشاره کوي چې تحقیق او پلټنې ته اړتیا ده سترګې نه شو پټولی. د اقداماتو په تصویب شوي لیست کې دا ویل شوي چې څرنګه په عام محضر کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیضا په اړه تحقیقات وشي او د جمهور رئیس وکیلان به کم حقونه لري. دا و خبرونه. دوستانو تاسو موږ له ازادۍ راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات ول. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړی چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشوالي له امله نشي کولای د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د انتخاباتو په اړه هم یو رپورت در سره شریکو او پکې به د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رایو د سپیناوي د بهیر وروسته حال درکړو. د اوکراین ولسمشر لدی چې روسیا غواړي د ګاز د نلیکی نورد سټورم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی او له دې سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په اداري واحدونو باندې وویشل شو. اوس دغلته وضعیت څه ډول دی په دې موضوع هم رپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه مه هېروئ. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار یا د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر هغه تازه رپورت رد کړی چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر پرون یو نوی رپورت خپور کړ. وایي ویل چې په جون جولای او اگست کې د افغانستان ځواکونه په دفاعي حالات کې او زیات تلفات وروختي. فرشته جلال زی په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورټ په حواله د افغانستان دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اګست کې ثبت شوي دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څېړنې سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا په پرتله ډېر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د ښه نتیجه ورکړې ده، او وروسته له دې نه به هم موږ کوشش کوو او سعی تلاش به همدی چې نور هم دا کچه راټیټه کړو.
دا سیګار پر پورت کې ویل شوي چې د دوبی په دریو میاشتو، جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیاتې وې. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوث ناټل ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېرې حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالي ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن.
هغه په وروستیو 8 میاشتو کې د لږ تر لږه 14 ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی وویل چې د پخوا په پرتله عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2000 زیاتې حملې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی وای چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د 30 رای ورکونکو عکسونه څېړلې او کمیسیون ته استولې. دغه کمیسیون غړی محمد عبدالله د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان کړل چې دغه تکراری له قانوني عمر خکته عکسونه تشخیص شوي چې تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه سرته نه دي رسیدلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څرګندونو له مخې ټاکل شوی و چې د درملو کمپنۍ له لوري په 5 ورځو کې دا چارې پای ته رسیدلې وای. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 5 ورځې وړاندې ویلي و چې د بایومیټریک رایو د تصفیه کارونه به په 3 ورځو کې خلاص کړي، خو د 5 ورځو په تیریدلو سره نن پنځشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړیو په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د درملو کمپنۍ د رایو ورکونکو 30,000 عکسونه فني څېړنه سوي او کمیسیون ته سپارل سوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدالله د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا هغه کسان دي چې تکراری رای ورکړي یا یو عمرونه کامو. هغه وایي تکراری ګوتو او له وخت مخکې یا له وخت وروسته چې د سهار په 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وي لژمنې او ټینګار سره سم د نن ورځې تر پای خلاصیږي او موږ ته لیږل کیږي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې د رایو څېړنه کې ځنډ راغلی. په پرله پسې توګه د رایو په شمېر کې ځنډ، د رایو په تصفیه کې سستوالی، انتخاباتي ټیمونه اندېښمن کړي. د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم ناظر داود سلطان زوی وایي چې د انتخاباتو د محلویس جنډېدو دوی اندېښمن کړي. هغه وایي د محلویس ټول موضوعات اندېښمن کړي یو. هر څومره چې پروسه ځنډېږي د خلکو تشویش زیاتېږي او هر ډول توتیو ته لاره هوارېږي چې دې کار خلک اندېښمن کړي. بلخوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ناظر محمد یونس نواندیش وایي چې د درملو کمپنۍ سسکار د دوی ټیم اندېښمن کړی. هغه وایي کله چې یو کمپنۍ د خپل کار محاسبه کوي نو کېدای شي چې څومره یې په کارونو کې توپیر نه وي موجود. حتی په کارو کې 2 ورځې تفاوت موجود ده. په 2 ساعته محاسبو کې توپیر موجود وي خو دومره زیات نه. په دې دلیل د اندېښنې وړ دی. تمه لرو چې دغه تصفیه ژر رافسي. موږ په تمه یو څو پوه شو چې د دومره ځان دلیل څه دی. د افغانستان د جمهوریت انتخابات د میزان په 6مه اوسول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورستي محل ویش له مخې ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 3 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم راشو دې ته چې لویدیځي ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. یو شمېر لویدیځو رسنیو د بشري حقونو د څار د سازمان په هغه تازه رپورټ مقالې خپرې کړې چې د سي آی اې له ملاتړه برخمن افغان قطې په ناقانونه وژنو او جدي بشري سرغړاویو تورنې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د اکتوبر په 1 یو رپورټ کې د سي آی اې یا د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې له ملاتړه برخمن افغان قطې په بې محاکمو وژنو، د انسانانو په جبري تریتم کولو، هوایی بریدونو او د بشري حقونو په څو نورو جدي سرغړونو تورنې کړي. ګارډین برتانوي ورسپانې په یو مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلو څو هغه شپنیو عملیاتو ته اشاره کړې چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي. په مقاله کې د پکتیا په کلالګو کلي کې د اګست په 12 د افغان پوځیانو لوري د ځینې ملکیانو وژنې ته اشاره شوې. د مقالې له مخې په دغو کسانو کې هغو دولت پلو ملیشو ډزې کړې وي چې د سي آی اې له ملاتړه برخمن دي او تر ډېره افغان چارواکو ته ځواب نه وایي. ګاردن د بشري حقونو د څار د سازمان د رپورټ په اساس لیکلي، له دې سره چې دا دوه وروستي کاله افغان جګړې زور اخیستی، له شپنیو عملیاتو د دغه پوځیانو ناوړه استفاده زیاته شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې د مرستیالې پیتریشا ګاسمن په حواله ویل شوي چې دوی یوازې د 14 آسیا عملیاتو څېړنه کړې ده او دا د دې ډول بریدونو څو بیلګې دي، ځکه اکثره یې لرې پرتو سیمو کې کېږي او راپور یې نه ورکول کېږي. افغان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ پوره نه دی تایید کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې لیکلي چې د بشري حقونو څار سازمان په دغه رپورټ کې ځینې حقایق ویلي، خو په رپورټ کې ځینې ناسم معلومات هم شته چې افغان حکومت به یې ټولې برخې په دقیقه توګه وڅېړي او بیا به یې ځواب ورکړي. نیوز ویک مجلې هم په یوه مقاله کې د بشري حقونو څار سازمان په وروستي رپورټ تمرکز کړی. په مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ په حواله راغلي چې د سي آی اې له ملاتړه برخمن افغان پوځیانو ناوړه بریدونه په ورځني واقعیت بدل شوي. نیوز ویک لیکلي د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ داسې وخت خپور شو چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو نږدې 2 میاشتې تېرېږي. د امریکا ولسمشر ځکه دا خبرې له طالبانو سره لغوه کړي چې طالبانو په کابل کې په یو برید سره یو امریکایي سرتیری او څو نور افغانان وشل. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د امریکا او طالبانو په دغه لغوه شو خبرو کې هیڅکله د سي آی اي لخوا د روزل شو او مسلح شو پټو افغان پوځیانو پر رول باندې بحث ونه شو. دا نیوز ویک په مقاله کې راغلي چې یو ډیپلوماټ د ملیشي د مرګ ډلې یاد کړي. دا بشري حقونو د څار سازمان له 2010 نه تر 2019 کال پورې د دغه افغان ملیشو 14 عملیاتو ته اشاره کړي، چیرته چې د راپورټ په اساس د دغو پوځیانو جدي سرغړونې کړې دي. په مقاله کې دا هم راغلي چې د اورپکو د نیول لپاره شپنی عملیات اکثره د دې سبب شوي چې ملکیان له خپلو کورونو او د وسلوالو په معالجي اخته ډاکټران له روغتیایي مراکزو وایستل شي، په نخه شي، ووژل شي او یا هم تری تم کړی شي. رویټرز اژانس بیا د سي آی اې د یو ویان د تیموتی بارت په حواله لیکلي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره له قانون سره سم د یو څارونکي سیستم تر نظر لاندې خپل عملیات مخته وړي. هغوی ویلي چې طالبان د دې اصولو په اساس عملیات نه کوي، بلکې ځینې وخت په ډیر ناوړه توګه د افغانستان د مشروع حکومت د ملاتړ کوونکو د بې اعتباره کولو لپاره تبلیغات کوي. دوستانو، دا د لویدیځو رسنیو د رپورټونو مهم ټکی و. وسراسو یوې بلې موضوع ته. په نړۍ کې له سوریې وروسته افغان کډوال زیات دي، خو داسې خلک هم شته چې افغانستان ته په کډوالۍ ورسي. د افغانستان د کډوالو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته سمه رسیدنه وکړي. واصل وصال له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې افغانستان د پناه ورکونې په اړه د 1951 کنوانسیون او د 1968 پروتوکول لاسلیک کړی، خو لا هم دغه هیواد د پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدنې په اړه هیڅ قانون نه دی تصویب کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم سلګونه بهرني پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه پاکستاني او ایراني اتباع په افغانستان کې شته، خو دغه هیواد هیڅ داسې قانون نه لري چې له مخې د دغو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالباسط انصاري د پنځشنبه پورس از ریډیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنۍ او پناه غوښتونکو ستونزې د ملګرو ملتونو د عالی کمیسرۍ لخوا هواریږي.
دا
وایي له بده مرغه چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو او دغه قانون 15 کاله مخکې د افغانستان د کډوالو وزارت د دې وزارت ته لیږلی و، خو دغه مسؤلیت اوس د عالی کمیسرۍ پر غاړه ده چې په افغانستان کې خارجي پناه غوښتونکو ته د اوسېدنې څنګه زمینه مساعدوي. اوس مهال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هیڅ هم نشي کولای ځکه وزارت پورې اړوند قانون اوس مهال عملي بڼه نه لري. ښاغلی انصاري له عدلي وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه د تایید لپاره ملي شورا ته ولیږي، خو د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه بشپړه شوې او د تصویب لپاره به ډېر ژر ګام واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ایراني پناه غوښتونکي په افغانستان کې د دغه غوښتنو ته د نه رسیدنې له امله د نه خوړو په احتساب لاس پورې کړی. همایون زریان د دغه غوښتنو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه ستونزې چې زه یې لرم هغه د سرپناه نشتوالی، د اسنادو او مدارکو د ترلاسه کولو لپاره د اعتبار نشتوالی او د ځاني او کاري امنیت لپاره د تضمین نشتوالی ده چې په دې برخه کې سازمان هیڅ مرسته نه کوي. نن زما د احتساب څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو د دفتر ویان نادر فرهاد از ریډیو ته ویل چې د دې ادارې د پلان سره سم د ښاغلي زریان په ګډون په افغانستان کې د ټولو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. دی وایي د پناه غوښتونکو عالي کمیسریو په افغانستان کې د دغه هیواد په استازیتوب له دغه ډله خلکو سره همکاري لرلې دي او هغه پناه غوښتونکو چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې لپاره غوښتنې ورکړې دي ورسره مرسته کوو. زموږ په مرستو کې نقدي پیسې، سرپناه او روزنه شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 821 بهرني پناه غوښتونکي میشت دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمیسری وایي چې په دغه هیواد کې له 340 تنو زیات پاکستانی، ایرانی او تاجکستانی پناه غوښتونکي حضور لري. دغه کسان تر ډیره د سیاسي چلندونو او امنیتي او مذهبي مسایلو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دوی ډیری په درېمګړي هیواد کې د پناه غوښتونکي دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د اسلامي دولت په مسلواله ډلې یادایش تخپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوې خلیفہ هم معرفي کړ. د دایشوې سرچینې پرون په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د ډلې نوې خلیفہ ابو ابراهیم الهاشمی القریشی نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشی څوک دی په پرونی غږیز پیغام کې د دایش ته ویاند او د بغدادي د نګدی ملګری ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د دایش مشر و. بغدادي د اکتوبر په 16 د سوریې په ادلب ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. اوس هم د اوکراین او روسیې په اړه. د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکې نورد ستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړې ده، چې ولې د فرشتې جلالزئی په ریپورټ کې اورو.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ویلي چې د روسیې د ګاز نلیکه نورد ستروم دوه به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. زلنسکی پرون په کیف کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره وکتل. هغه وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نورد ستروم دوه یوازې یو اقتصادي مسله نه ده، بلکې سیاسي اهمیت لري. د دنمارک حکومت د چهارشنبې په ورځ تایید کړ چې د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز د جنجالي شوي نلیکې نورد ستروم دوه یوه برخه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون د دنمارک د دې اقدام په اړه په خبرګون کې وویل:
موږ زموږ رازمیمو چې دا نه پروسته پټانیا بجنسه په نیشو پټوکو 2، دا نه پروسته پټانیا.
څه مشه نظر دا یا وادي د نورد ستروم 2 د بشپړولو یا د انرژي د امنیت مسله نه ده، بلکې یو جیوپولیټیکي مسله ده. زه صادقانه وایم چې دا به روسیا پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. دا زما او د اوکراین د حکومت نظر دی. موږ پوهیږو چې دا څه به وشي. که زما په لاس کې وای دنمارک به موافقه نه کوله. نورد ستروم 2 د روسیې ګاز پرته لدی چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته لیږدوي. د روسیې د ګاز دانه لیکه 1200 کیلومتره ده. د دې نه لیکي 1200 کیلومتره برخه به د دنمارک په اوبو کې تیر شي. د اوکراین حکومت مکرران اندیښنه څرګنده کړي چې روسیه به د دې پروژې لاري په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي چې د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شوه. د دې سیمې خلک هیله لري چې په روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فسخه کړي. د کشمیر خلک به له دې وروسته نور کوم بدلونونه په خپله سیمه کې وویني په دې اړه جزئیات احمد تکل دروري.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نریندر مودی د حکومت له نویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خاطر دې دا ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان دیره دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هر یوه به خپل نایب الحکومه لري. د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نایب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللی دی، خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا دیموګرافي کې هم بدلون راولي.
چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون ماښام په کابل کې و او نوموړی دلته هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې